خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
د دوی د ژوند سماره یو لور وا خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبور یې یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړی بل چیرې واده وکړې چې سره مجبور کیږي چې ستانغه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه تنش کولی لزان سره ولري.
و مو ورېدل چې د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې کونډې ښځې د دوی له خوخه پرته له برتانیا کیږي. دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره، دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د یو شمیر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي. کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو لیورته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي، بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي او ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوې دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي، له بل لوري څخه په کور کې د لیوره لخوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونځي لیورته نکاح کیږي.
او څه چې ما په خپل سترګو لیدلی دا چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دي ته مجبورې کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه دي هغوی سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل یې دا کیدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي، دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري، کولی شي خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګم په ډېری کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کیږي، ورته ویل کیږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیوره سره نکاح وکړي تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی عزت یې وکولی شي وساتي او ترېنه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې، حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده هلته هم دا رواج لري. ځکه چې یو څه د دې پېښو څخه چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه، هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو، دوی یوه لور درلوده. د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه، خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبور یې یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوې او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره موږ مجبوره کیږو چې ستان هغه لور واخلو هغه ماشومه واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځان سره ولري ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده. نو دغه هغه شیان دي چې اوس هم په افغانستان کې دي، له مخکې نام وو او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی، دی هیڅ هغه غږ نه دی پورته کړی او هیڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم.
ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استازي او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرني وایي چې د طالبانو حکومت یو فرمان صادر کړی و په هغه کې ویل شوی و چې هیڅوک د حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي، خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي. په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي. کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي، هلته هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي. اغلی خوګیانی وای
په افغانستان کې همیشه چې یو ښځه کونډه شوې ده، هغه ته د کور د میراث په توګه کتل کیږي. اته دا چې کوم د شوې نه وي، څنګه ستاسو ډیر ناوړه روزن لرو چې به یو څادر وړو هغه د پیغلې تر اچو چې هغه کوژده وي چې دا یې نه بل زوی دې موږ نکاح کوو. او ان بل چاته به نشه ورکول کنه دا په دې معنی ده اما مړی کی به د سکا پیغ راځي د خپل د مړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي به دا کار ورسره خسرخیل کوي څادر به چی دا په دې معنی ده چې موږ خپل کونډه بل چاته نه ورکو او یم کاغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ولري نو په دا صورت کې د مجبور ته چې د مړه د ورور سره نکاو کی او کله مړه ورنه نه به هاته د تر زمونه به بل چاته نه پرېږي دی به نکاح کوي کدا چې په دې خوښ چې ولځه وادو کی یا نکاح کی نو دوی به نکاح کوي او یا هم کله کله د سکی کې حضور او اجبار سره نکاح کوي د مجبوروي دي چې د فقې دی وجه یا د نور مشکلات دی وجه چې دا به نکاح کی جن بچی ملته د میراث حق نه محرومیږي نو ډېر څه شان شوي دي ته موږ خپل کورن کې لیدلې دي چې کوم دی انداز په حضور او اجبار نکاح شوي دي نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان مشته په دې اکلا اگر چې په وخت کې قانون دي چې کونډه څوک ورته پکې پزور نشي نکاح کولای هیڅ خلک څوک پزور نشي نکاح کولای اوس هم کوم فرمان شته دا چې د فرمان نام لیکيږي نه پیغام تر څو خو د ارقام دونې دی ورکړي چې دا سکونډې چې مثلا پزور نکاح کړي کله دې مراجعه کړي یا محاکمې ته مراجعه کړي دوی ورته مثبت جواب ویلی وي او د خپل فرمان عملي کړي وي او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصي کړي وي او کوم حق شې دوی ته په هغه د میراث په حساب ورکول کیږي د مړه په حق کې آیا د اوسرګانۍ سره په میراث کې شریک دي هغه ورته ورسېدلې وي دغه سې بلګې خو ما تر اوسه نه دلدلې متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی او شته خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي
بله که راسو دیتا چه پا دی ورستایی که چه اکثر میرمنی لدندونه گوخه سوی دی اغا پخوا با دوی خپلا نفقه خپلا پورا کولا مگر وست نسی کولای پا کور نستی دی دا موضوع چوم را دی لامل سوی دا چه کونده پا زور نکاسی
معلوم دا چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري یعنی دا خود کفا وسیږي دا پیسې ولري دا ګټه ولري دا کار ولري کدا مېړه ولري یا ونلري کول شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي او کله چې مېړه یې هم نوي په کور کې یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي او د هغې تر څنګ دا هم بیکاره شي په کور کې نه نو د ټولن هم دې ته مجبور وي چې دا مجبور ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي او کورنۍ هم دې ته مجبور وي ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي ته مجبور وي چې باید نکاح وکړي او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یا دې ته مجبورې چې ته باید نکاح وکړي او ښځه چې ته خپله خود کفا وسیږي کار وکړي روزګار وکړي هغه عاید ولري هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي اکثرا زمونږ افغانې ښځې زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې چې حتی یو ماشومې که په غېږ کې وي زما خپله د ترور لورګانې دي یعنی ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی اولنی ماشوم مړی شهید شوی دی مګر هغه ناسته ده تر دا اوس زوی زلمی دی واده یې کړی دی فاکولټۍ ولوسته واده یې وکړي بیا ترور لور مې همدا رقم یعنی دوه زمانې وي یو په غېږ کې وي په نس باندې چې مړی شهید شو نو خبره دا ده دغه سالت کې زمونږ افغانان ښځې کوشش کوي چکینی پښتنې کوشش کوي چکینی او کدو ته هغه د خسر خیرو په کور کې د عزت په سر لو کتل شي نفقه یې ورکول شي یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاری وي نو دوی کینی نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي ډوډۍ نه وي دوی دپاره نه وي نور مشکلات وي نو دوی په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي او اوس دغه سیالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مسایل ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي نو ښځې بېکاره دي خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي ځکه هر څه په خپله غاړې وي ټول مسولیت دوی ته ورپسر وي نو دوی مشکلات ډېر زیات دي
بله د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو د تاسو ویل به کورنۍ او ته څه وي چې پرېږدی هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه هغه خپل ژوند ته پرېږدی خپلې خوښې ته یې پرېږدی یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې دغسې کورنۍ ته تاسو څه وایې
زما دغه کورنۍ ته پیغام ده د هغه پښتنې خویندې د مونږ هغه غیرتي خویندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني خپل اولاد ته کښېني که یو خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي نفقه ورکوي خو همداسې هم ورکولی شي دغه کار د انسانیت له مخې وکړي هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی او د لوب روی وسره د اړې د مخنیو کې هغه سه د اولاد خپل اولاد وګڼي او خزه د خپل خور وګڼي او لکه څنګه چې خپل اولاد نه فقط ورکوي د سر نه حقې په ورکول کې د برستو کې د کار په جدول کې د سر مرستو کې د اولاد دروې کې د سر مرستو کې د بد انسانیت کلمه کې د دوه غټه دنده هم ده اوسې بدون دین چې د نکاح کې یې نکاح ته باید مجبور کې دوی د پردې چې په آرامه ژوند کې خپل اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخته یوسي.
بله، که داسې ونه کړي د جبر نکاح واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکاح په خوشحالۍ سره بیا د اسرای لغې میرمنې سره ژوند نشي کولای ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمداره ترخېږي، ام دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او ام هغه بله باندې چې ښځه نکاح کړې ده، دواړه سره ژوند نه کوي. ام هغه ښځه له لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي چې دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زور نکاح شوې ده. د خپل مېړه سره بې ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه چې دا باید په زور نکاح کړي. او ام د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، ام هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې، او ام دا ښځه چې نکاح کوي دغه ورېرونه دا هم بیا ورته د صحیح د تر په سرګنو ګوري. دوی به راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کې پلندر نه خوښېږي، قطن نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي که سل واریم کاکا شي، دوم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري. نو طبعاً د دغه سړي ژوند ترخېږي د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، امې د ورور اولادونو سره، امې د خپلو اولادونو سره. خبر دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼي صاحب.
مننه تاسو نم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو را بو شو دلته چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسو وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري، هغه د اسلام مبارک دین پر رڼا کې دی او که حتی د نورو ادیانو پر رڼا کې دی. را بو شو موږ خپل اسلام مبارک دین د جسمن کلچر او زمنګ فرهنګ او دل د زمنګ د دین مسله ولې د بعضی وخت کې اختلافات پیدا کیږي. لکه څنګه چې تاسو ویل چې کونډه ته په اسلام کې کوم حق شته که نشته، کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي، هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مکوئ، په دې کې تاسو در مزاحمت مکوئ، بلکې امر پر داده چې د دې لپاره تاسو هم دغه زمينه سازیو کې ترڅو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپل نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. رابو شو دلته چې زمنګ په ټولنه کې او په افغانستان کې یو وزینه لامل داده چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوې دی. په څه معنی تپل شوې دی؟ چې موږ له بعضي موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي، یا مثال د خبرې تاجران علما دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړی دي چې د دو په کې تجارت رواني، د دو په کې فائدې وي. هغه حقيقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوقو دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی، هغه مسلې دو موږ نه پټ کړی دي. ځکه که دا مسلې ښکارا شي نو د دو تجارتونه بندیږي دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجه یې همدار چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث کوم اختلاف هم د علما او نشته دي. کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه خبره دي، او دغه ظلم او دغه وحشت کونډه څه کوي چې ټول عموما په وس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوې دي.
بله پوخه خودسی وات مثلا میرمن او تری وهده پوری خپل کار درلوده وظیفه درلوده یو څه ګټل مګر کله چې جمهوریت نسکورس او طالبان وخت ورسیدل میرمنې په کور کې نه ولسولې دلته د کونډو میرمن او پزوند کې ډیر زیات تغیر راغی مثلا یو لیوار چې هغه سپینګیری ده دغه ورینداري اته د لور په ځای ده هغه کونډه ده دا نکاح کوي د دل لپاره وای کته ما سره نکاح وکي زه تاته ډوډۍ درکوم پوله پټی کې حق درکوم او کني کاونه کې هیڅ شای نهسته دا په دغه رقم مجبوروي چې غیر سره نکاح وکا په دې اکل خبر راته وکي
دغه متاسفانه او بدبخت نه بووي چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فل هله حاکم دی او د لوی لامل لکه څنګه چې ولتا سي اشاره وکړه چې د زنانو د پاره د کار زمينه نشته دي د ژوند زمينه نشته د کار پرې ده د ژوند زمينه ورته نشته دي مونږ او تاسو کې متوجي شې د مکتبونو کې به د یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د بخانی مشرکانو په زنانه ژوندې خخولي کسته په زیه کې تاسو به موریدلې وي چې زنانه اغه زنانه به ژوندې خخه کړه که فکر وکړه اغه وحشت د وسنی وحشت نه کمتر مال ښکاری ځکه هغه زنانه مثال و به وژل خو نه خواسته او ختمه وکړه خلاص وکړه ان اغه د ژوند پور به ورلند کړ په وسنی وخت کې خو دوی نه وژنې نه ژوندې پری دي یعنی په دمه نه چې د ژوند ټول لارې د ژوند ټول امورات په دوه باندې دومره راتنګ کړی دي دغه ژوند په دومره را سخت کړی دی چې دوه واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره به دوه لاس ورکی او دالتا یو سپینګری سړی ته یا یو نهت کی یو ماشوم ته یعنی دواله جانب منګلرو یا سپینګری سړی تر پرځان په نکاح باندې حواله کی او یا د یو ماشوم د ځان په حواله کی چې هغه ممیز نه دی هغه نه پویږي د زندګۍ په چلولو باندې هغه نه پویږي د خځې په حقوقو باندې هغه نه پویږي د ژوند په حقوقو باندې نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فل حال د پاره د پخوانی مشرکانو په سیر باندې زنانه وژل کیږي ځکه وژل په دوه قسمه دی یو فزیکی وژل دی یو معنوي وژل دی په افغانستان کې بدبختانه چې اماغه د 1500 کال مخکې تاریخ تکراریږي افغانان دغه زنانه وس وجل کیږي په معنوي سکل سره ذکر دو ذهنیت وجل کیږي دو فیوچر وجل کیږي دو اغه ظرفیتو نو صلاحیتو نو کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاز لري اغه ټول وجل کیږي او خزا صرف دیو پراپرټي په شکل باندې استعماليږي او کاغذ پنګيري وي کې اغه ماشوم وي مجبور ده مکلف ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر د یوې لخمه ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي د ورځې قرباني ده شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي د د په خاطر باندې مجبور مکلفه ده چې خپل ځان داس یو چاته وسپاري چې د اغه سره د ژوند تیرولو هیڅ شانس نشته دغه مظلومه میرمن د دنه غیر بل په افغانستان کې نه لري خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نور مملکتونو کې بدانی شو لکه اوس په افغانستان کې روان دي
bale کله چې دیو حاکم نظام لخوا د میرمنو حقوق ته پاملرنه نه کیږي البته بدبختانه وایي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې بیا په ما خبره د زینو نارینه او تبر نورم لاسته پیدا کا نورم په خځو باندې ظلم کوي مثلا د ورینداري په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو باندو کې دا اوس بیا ډیر سوي دي او لاته مملکت څنګه چې موږ تاسو مخکې ویل د خځو په کور کې ناول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي نو په دغه یو وضعیت کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي له بلې خوا تاسو اته د په زور نکاح کوي تاسو ویل به داسې کورنۍ ته څه وي
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه دا ځکه چې دوی دغه داوا کوي چې موږ مسلمانان یو کو داوا کوي چې موږ پر رسول الله ایمان نه وړي دي نو باید دغه ایمان په تمامه معنا سره قبول کړي نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض آیه په بعضو مسلو ایمان نه وړي په بعضو مسلو ایمان نه وړي لکه اوس افغانان دي که وخت یې زب فقط یو مختصر اشاره وکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولای چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کم نو اغه خاوند راغوخته ورته ویل چې دا نه غوړی تاسو سره ژوند تیر کی نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه اغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې واغه ونه برته واخله او دی خزله طلاق ورکړه لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري ام دغه شکل باندې خزه د خلع حق لري خزه کولای شي چې لا رجودا کی نو د دې خزنه بیا وروسته پښتنه او شو چې د دې اصلي وجه چې وته تا د میړنه طلاق واغسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا د سیو کار وکړ اغه ویل چې ما خاوند د قوارینه جوړ نو د دې قوار خواري ته په لیدو ما نشو کولای چې د سره زمين او محبت کوم ژوند تیر کوم یا د حقوق زی په ځای کوم یا زما حقوق زی په ځای شي. نو لهذا ما ونه غوښته چې زه د سره آینده ژوند کوم، ما خلع واغسته او ما د دې سړي سره جداوال اختیار کړ. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلقها تطليقه پریده، یا دا خزه پریده، دا نور مپا زابوا. آیا که دسی یو خزه نن محکمې ته رجوع وکي، آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندې شي؟ که دسی یو میرمنه راشي او محکمې کې و چې زه د دغه میړه سره ژوند نه کوم، وجه چې دار چې دا بدرنګ دی یا دا دسی دی یا فلان دی یا بستان دی، آیا دا خزه به سنګسار نه شي؟ خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهیږو، موږ د دین څخه نه خبر یو، موږ د پیغمبر پاک مسایل نه خبر نه یو، بلکې زموږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دوه څخه د دوه هغه برجسته شخصیت، د دوه هغه علمي شخصیت چې دوه ورباندې ویاړي، چې دوه ورباندې ناس کوي، د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کیږي چې د نجونو مکتبونه به څه وخت خلاصیږي. هغه په ډیر متکبرانه، هغه ډیر په جاهلانه او په ډیر وحشانیت توګه یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو. آیا د اوسنی وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا، دغه د افغانستان بدبختۍ، دغه د افغانستان اوسنی حالتونه، دغه سیلابونه، دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي، دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دی چې دوی دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه؟ نو معنا دا ده چې دوی هیڅ قسم لیواله نه دي، د دوی په حاکمیت کې به هیڅکله حقوق د ښځو له ورکړ نه کړ شي، بلکې به هیڅکله دا ښځه په انسانیت ونه پیژندل شي، هیڅکله به ونه شي. ځکه چې ما د دوی دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله، هغه به تاسو هم لیدلي وي، هغه به د ملت هم لیدلي وي چې د ده دغه عمره په جاهل شکل سره چې انسان د دوی د نظام برجسته غړی دی او د دوی د نظام برجسته عالم وي، نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا وه چې د یو قشر سره دوی لري. واقعا زه مایوسه کیږم، خو موږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کیږو، الله څخه امید لرو، ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي، خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي. او دو د افغانستان په دغه 40 میلیونه یا کم 40 میلیونه نفوس کې، په نیم نفوس باندې، یعنی 40 میلیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې اېښې ده، او سات په ګړی حلالوي، سات په ګړی باندې وژني. امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي، د خلکو زړونه ونه تور شو، د دو جهالت، د دو دغه حماقت، د دو دغه رزالت چې د خزو په وړاندې باندې کوي، دا ډیر یو قوي او تور داغ دی د علماو په لباس باندې. متاسفانه چې دو علما نه دي، متاسفانه ویمه چې دو علما نه دي، خو د علماو په لباس باندې یو تور داغ دی.
په اخر کې به دغه کونډو میرمنو ته هم یو څه خبرې ولرو، هغه چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي، دوی هیڅوک نه لري چې دوی څخه ملاتړ وکړي، نه په نظام کې، نه په کورنۍ کې، دوی په زور نکاح کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی ته به څه ووایو مونږ؟
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی، هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دو شپې سبا کوي، د ژوند دروازې ورباندې بندې دي، د کار دروازې ورباندې بندې دي، بلکې د دو د ژوند حق اخیستل شوی دی، د دو ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره، په حتمی شکل سره. دا باید یا یو سپینګری ته کینی په جبري او په حتمی شکل سره، دا باید یو ماشوم ته کینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی. دو دې ته تیار دي، بلکې زه داسې وایم چې دا تیارې د دو د روان نسلونو سره جفا ده. دغه مېرمنې باید خپل مبارزه وکړي، هغه نړیوالې ادارې باید راویښ شي، هغه نړیوالې ادارې خپل خاموشي باید نوره ماته کړي، هغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې اوسېږي، په نور مملکتونو کې اوسېږي، هغه باید د دو په وړاندې باندې اواز پورته کړي، نور د خاموشۍ نه څه نه جوړیږي. او بل دا چې الله رب العزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، الله پاک هیڅکله د یو قوم کې تغییرات نه راولي کله چې دا قوم خپل په ځان کې تغییر راونه ولي. نو په خپل په ځان کې تغییر راولو یوازینی لاره مبارزه کول دي، یوازینی لاره خپل خاموشي ماتول دي، یوازینی لاره د غلامۍ او د بندګۍ د زنجیرونو شکول او ماتول دي. دا ګوره دا کمی کندې دي، دا هغه کندې دي چې د جغرافیا په خاطر خپل میړونه د لاس ورکړي دي، دا اکثریت هغه کندې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل میړونه د لاس ورکړي دي، دا هغه کندې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل میړونه د لاس ورکړي دي. په تیرو کې ناشې دي نن یوې لقمه ډوډۍ ته حرانی پاتې دي به متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان د غشته او حاکم نظام د پاره لابیګری کوي شرم دی د دوه لپاره مرګ دی د دوه لپاره چې هغه کونډې او هغه یتیمان چې د خپل مشرانی د امدغه د زمنګ او ساس د ناموس لپاره د دې د تحقق لپاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړی دي او کونډې د افغانستان دغه غافل ملت تپریخي دي نو الله رب عزت د په حال باندې رحم وکي او د ټولو نمې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکي ترڅو زمنګ اواز هم نړیوال ووري او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کی او بلکې قانوني مداخله وکي او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي د دوه حیثیت اعاده وشي او د دوه شخصیت اعاده وشي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
بای عزت او سلامت اوسئ خچاري
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره اساسی او بشری حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغی په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومان او د تغذیه او د تورته نورو حقوقو باندې خبرې کول لمو سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات نوموړی دم غړی په کاناډا کې افغان ماشومان او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي سادات صاحب په پیل کې درته وایي چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده
پنړیواله کچه باندې څومره د ماشومان او د حقوقو په اړه باندې یو واحد نظر وجود لري هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې د ماشوم د انکشاف یا ډیولاپمنت حق راځي په دویم کې د حفاظت حق ده د اظهار حق ده دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولای شو چې لاشو چې اول نه شروع کیږي دا چې ماشوم باید ژوندۍ پاتې شي ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري پاک اوبو ته د اوسېدو ځای ته تعلیم ذهني وړتیاوې دا نور ډېر مسایل دي چې په فریادو کې راځي چې کېدای شي په ژوسته خبرې وکړو
که دغه تغذیه برخه ته راسو ځکه چې افغانستان کې ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي حالت د خرابېدو خواته ده دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي لکه څنګه چې لازمه ده نسی کولای دوی خپله کورنۍ ته هغه څه برابر کړي په تیر ماشومانو ته د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده
همداسې چې د ټول انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده د ماشوم لپاره یو د اهمیت ترڅنګ حیاتي ده ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده که چیرته سمه تغذیه ورته برابر نشي نو د هغې رشد او وړتیا هغسې چې لازمه ده یا انکشاف نه پیدا کوي او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو افغانستان یو فقیر هیواد دی او په دې هیواد کې اکثره خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولای شو ځکه چې ماشومان خپل د کار کول هغه وړتیا نه لري او زمينه ورته نه ده مساعده او اصول نه باید کارونه کی نو تر کومه لاسرسی دې ته چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې او څه لاس تر راوړي هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاس تر راوړي هغه تل د کورنۍ او د مشرانو د خوا چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري هغه دا مخته وړي کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کوي خپل ماشومان نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومره قربانیان دي په دې کې او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې نتا د دې ترڅنګ چې په ساتونو کار کوي په ساتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي بیا هم خغزه او خواړه ورته نه رسیږي کیږي او دا موږ تاسو ګورو چې په 13 کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي او هغه ماشومان چې 40 کاله مخکې نوې پیدا شوي وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی دا هغه نو 40 کلن ځوان دی. نو که تاسو په ټولنه کې 40 کلن ځوان ګورئ چې ډېرې په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی یا په ټولنه کې د جز ډېره توانایي نه لري، نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپیریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا، امنیت، د اوسېدو ځای، لاسرسي له ټول پکې شاملېږي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادي کار دی چې که چیرې دا ونه سي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابیږي. راځو دې ته اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي موږ او تاسو بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیه نه برابرېږي، راتلونکي کې به دا کسان چې اوس نه تغذیه کېږي د بېوزلۍ له وجې، د غریبۍ له وجې، څه رقم یو افغانستان ولرو؟
تاسو په نورو نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې یا په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسو کله د هغې پاملرنې ته ګورئ نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې، که هغه په نور چاپیریال کې، که د هغې د حفاظت مسله ده ټوله مد نظر نیسي. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسو پکې سالمه ځوانان، سالمه انسانان ډېر پیدا کېږي، که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي، نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو. په هر لحاظ که موږ د علم په ډګر کې ګورو، که د ورزش په ډګر کې ګورو، دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټېږي او ډېر قرباني کېږي، تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپیریال کې د ښه چاپیریال تر سیوري لاندې رالوی نشي نو هغه ډېر وخت قرباني کېږي. تاسو به په تیرو کې لیدلي وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د 13 عمرونه کم په نیشو روږدي شوي وو، علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپیریال نه درلودلی. دغه کسان تاسو ګورئ چې په جنگونو کې اته دخیل پات شوی دی، قرباني شوی دی، خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي. علت دا ده چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپیریال کې رالوی نشي دوی ډیر زر قرباني کېدلی شي، دوی ډیر زر اخدمن کېدلی شي، دوی ډیر ارزښتونو باندې نه پوهیږي، نو خپل ارزښت باندې اته نه پوهیږي. نو په دې خاطر افغانستان په اوسنۍ حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډیر زلاند او لوړ دی، په دغه سی حالت کې زه د افغانستان د ماشوم د پاره ډیره ښه آینده او ډیره ښه راتلونکی نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزو له وجې ناس وګي په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کیږي، که راسو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول قرباني پوهیږي مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کیږي، لازم یې ګڼو چې موږ او تاسو بیا خبرې قرباني وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته د دینه چې د یو ماشوم د ژوندۍ پاتې کېدلو، د خوړو، د اوبو او د اوسېدو د ځای مسله حل شي، بله مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کېږي هغه تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم د پاره واقعا ډېره مهمه ده او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د تعلیم ته لاسرسی ونه لري د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري، یعنی امکان دې شته چې دغه راتلونکي نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډیر وخت کېږي چې ماشوم د ډیرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پاتې کېږي. تاسو که له ښارونو لږ بهر موزئ تعلیم ته ډیر ارزښت نه دی ورکول شوی، علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه و پوهل شوی، دا زمینه ورته نه وه مساعد شوې. نو کله چې هغه ماشوم لري هغه خپل ماشوم دومره سرمایه ګذاري نشي کولی په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمینه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، عامه پوهاوی ورته نشته دی. که چیرې تجربه هم هغه کم پلار او مور چې دی هغه بې سواده پاتې شوی دی دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسو وګورئ په کلو باندو کې ماشوم د وکلنې ته کلنې نه په کلیو کور کې په کار مصروف دی. هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی په علمي لحاظ باندې دا د دوی دپاره اساسي عمر دی، دا د دوی دپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپیریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د شناخت وخت دی، او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کروندې کې کار کوي، تاسو د هغې استعداد په چیش کې پیدا کولی شئ؟ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته پې کار کېږي او شاخه کار پې کېږي. نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالي دی، علت همدا دی چې موږ په ماشوم باندې سمه سرمایه ګذاري نه ده کړې، موږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زموږ او ستاسې په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کېدای شي څلور پنځه لس کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم اته ساعته کار کوي او هیڅ څوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله راځو همدې برخې ته چې له نورو ناخوالو سره په افغانستان کې ماشومان هم لیدل کېږي چې دوی باندې شاقه کارونه کېږي، دوی سوال کولو ته لیږل کېږي. تاسو څه اورېدلی دي په دې اړه چې ماشومان باندې افغانستان کې دم ګړي څه رقم شاقه کارونه کېږي او سوال کولو ته هڅول کېږي؟
متاسفانه په افغانستان کې تیرو شلو کلونو کې چې په ما چیرې لیدل ماشومان د یو عالی پایس د پیسو ټولولو لپاره استفاده کېدل چې د خیرات غوښتلو مسله یو لاغې مسله څخه ده. تاسو وګورئ که چیرته ماشوم په دغه عمر کې د خیرات غوښتلو هڅه کوي، هغه په ورځ کې د فکر وکړي د زرو کسانو سره مخامخ کېږي، نو په زرو کسانو کې د دغه ماشوم د حفاظت دپاره څه ګرنټي یا ضمانت وجود لري چې دغه ماشوم به قرباني کېږي؟ نه. تاسو ابیوز چایلد ابیوز مسله په نوره نړۍ کې اورېدل په نور نړۍ کې کله چې ماشومان په ښوونځیو کې وي هلته ورته تدریس کېږي چې تاسې به د بیګانه کس د لاس څه نه اخلئ، د بیګانه کس سره به خبرې نه کوئ، د هغې سره به ځئ نه. اما تاسې یو ماشوم په افغانستان کې ګورئ چې هغه دوکان په دوکان ګرځي یا کور په کور ګرځي او د خیرات ټولولو هڅه کوي، نو په دغه کې کېدای شي پټ داسې سلګونه قضیې وجود ولري چې د ماشومانو د جنسي ازارو اذیت پایله لرلی وي. اما چون په افغانستان کې دغه مسایلو ته ډېره رسیدنه نه ده شوې، ټول پټ پات شوی دی. زه فکر کوم که چیرې مونږه د ماشومانو د حق لپاره اما پوهاوی ډیر کو او ځینې قوانین رامنځته شي او عملی شي، د ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره او هغوی ته په آینده کې د یو ښه نسل په سترګه کتلو لپاره مونږ کولی شو ډیر څه وکړو او ښه پایله به ولري.
بله، په افغانستان کې د خلکو اقتصاد آخري حد ته خراب دی، څه نه لري چې خپل بچي وساتي له هر اړخ نه. حکومت خو ټول ویني چې کوم شته ستونزې نه هواري، لا ورځ تر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بېکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي. راځو کورنۍ پاک له باندې غږېږو، تاسو خپل ماشوم لېږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته او بیا هغه هلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې، آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه له سوال نه یا له شاقه کار نه دا فایده ډېره ده او که په راتلونکي کې هغه اولاد زیان ډېر کوي؟
دقیقا هم داسې ده. ګوري تاسو په هر هیواد کې به خصوصا په افغانستان باندې یو هیواد کې د مختلفو خلکو سره ګوري، یعنی یو ماشوم د تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک ده، سنیت لري، څه کول غواړي. تاسو په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسو ډیر ماشومان ولیدل چې معتاد شوي. دغه احتیاط له بل ځای څخه نه ده راغلی، دغه احتیاط له دې څخه راغلی ده چې یو ماشوم د سهار له اتو بجو څخه د ماښام د اتو بجو پورې له کور څخه بهر ده. چې کور ته راځي د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته یو څو روپۍ وښایي چې دغه پیسې ما نن کار کړی دی یا دغه پیسې مې پیدا کړي دي. اما د دغې پیسو د پیدا کولو منبع د ډېرو کورنیو لخوا، خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده، د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده، د دغې والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پوښتنه وکړي چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړي دي نن دا څو روپۍ دي. چون ما د افغانستان کې د ماشومانو لپاره کار کوو، ما ډېر داسې کسان ولیدل ویل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي، تاسو په رسنیو کې په سوشل میډیا کې خصوصا ډېرې داسې مرکې اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او څو ورځې کور ته نه وي تللي. دغه شی د دې باعث کېږي چې دوی روغ دي شي، دوی تر جنسي زور زیاتي لاندې راشي، دوی سره بد خلق شي، دوی ووهل شي، وډبول شي او داسې نور مسایل.
بله، تاسو جنسي زور زیاتي یا جنسي تیری یاد کتر یو د خپل خبرو کې کلاس دغه ماشومان بیرون لیږل کېږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی شي، دا ستونزه څونه عامه ده او ډېره ده.
بدون شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د باغ صورت کې چې سرپرست ورسره څوک نه یو لیګل کېږي او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي، دا دنده وي او ټول کال د دوی دنده همدا وي چې سهار له کور څخه ووځي او بیا بېرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتمن په داسې ټولنو کې وجود لري. موږ بیا کولی شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریز قوانین پلی کړی دی چې مور او پلار مسؤلیتونه لري چې ماشوم تنه پرې نه دی، ماشوم تنه چیرته لاړ نه شي، یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې مکتب څخه به وخت ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. نو کله چې موږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه ازادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړی دی او تعقیبوي چې این دغه مسایل رامنځته نشي، ماشوم معتاد نشي، ماشوم د مافیا سره یو ځای نشي، په ماشوم قاچاق ونشي، ماشوم باندې جنسي تیری ونشي او داسې نور بوګنونکي مسایل.
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دی؟ یو افغان په صفت، د لسی او چا په صفت چې خپل ټولنه درک کوي، دغه اقتصادي ستونزې، دغه بیلابیل ستونزې چې په مرکه کې تر اوسه موږ تاسو خبرې ور باندې وکړي، تاسو کوم نظام ته څه ویل؟
منګ په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو څلويختو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلې دي. متاسفانه په یو ډیر اوږده مرحله کې مونږ ونه توانیدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانين جوړ کړو. مونږ فقط یو څو په نوم نهادونه د دې مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډیر نه شوه. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کیږي چې د قانون پلي کېدل حتمی دي او دوی عملی کوي، په دغه سی حالت کې لازمه ده چې قوانین جوړ شي او عملی شي. د دې پایل باید وشي د کورنیو څخه، د دې پایل باید وشي د خوانځیو څخه او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانین عملی شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسو ګورئ چې کچېرې یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته ووایي دغه حق اته حکومت تر اوسه پورې چې څو کلونو کې زه شاید ومه دغه سی څه خاص مونه لیدل چې یو کورنۍ که چیرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه یو باس یا د دې لپاره کوم قانوني پایګر وجود لري یا قانوني تعقیب شته دی چې څوک هلته لاړ شي او پښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستا ماشوم تیر یو میاشت کې مکتب ته نه دی راغلی څه کوي، یا مکتب ولې پرېخوسته، علت څه دی؟ نو چیرې چې قوانین نه وي او د عملي کېدو یې زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولی. که چیرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پانګونه د افغانستان پاینده باندې پانګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول، عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي.
bale ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
مننه، کورم ودان.
دران دوستانو، دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د تور ته نورو لمړنیو حقوقو په اړه خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و سید نجیب الله صادق، تربیه پرځای کې چیاست علامه مال او ملګری.
لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پ چوپا حل چوپا دا زمان دیتا دغی دخت که شاید دمینی قتل شوه و دغی دخت که شاید دمینی قتل شوه و دغی دخت که اوز هم دزل در از آغم دیده دزل در از آغم دیده شپیتا پناوڑا ما شپا چوپا حل چوپا دا زمان دیدا لو رزی تختم چلا شورا ڈکستا بن دیدا آئے حیستا بن دیدا شپیتا پناوڑا ما شپا چوپا حل چوپا دا زمان دیدا اشنا غنددا شپتا پناوړه ماش په